افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. اوري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وي د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دغه ولایت امنیه قومندان لوی لاس لري. په دې غونډې کې څه څرګندونې سوي په همدې خبرونه کې درته وایو. تر خبرونو وروسته اجمل ان خبرونه لولي.
کندهار کې د پوخانی حکومت یو شمیر چارواکي د دولت یو شمیر نور مخکخه سيري د حکومت مخالفین او سیاستوال راټول شوی او د دویم ورځ لپاره په یو غونډه کې ویناوي کوي. سوریه کې دولتي رسنۍ وایي د دفاعي سیستم لږ تر لږه دوه هغه توغندیو مخنیول چې له اسرایلو څخه په دمشق وشتل شوی وو او د امریکا سنا تقریبا د یو نیم ټریلیون ډالر په ارزښت د مالیې د اصلاحاتو یو مهمه لایحه تصویب کړي. بشپړ خبرونه باورې. په کندهار کې د افغانستان د پخواني او وسني دولتي او شمیر چارواکي سیاستوال او د حکومت سیاسي مخالفان د دویم ورځې لپاره په یو غونډه کې راټول شوي دي. د غونډې برخوالو شریری د ملي والد حکومت په مخالفت ویناوي کولی ویلي چې د غونډې هدف د افغانستان ستونزو ته د هواري لار موندل دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې تر اوسه پورې پکې د مالیې پخواني وزیر انور الحق هدي د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل د ولسي جرګې مرستیال همایون همایون او ګڼ شمیر نورو چارواکو ویناوي کړي. د سیاستوال ویناوي تر ډېره د ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي یووالي پر حکومت پر انتقادونو راسرخي. که څه هم تر اوسه په دې غونډه کې پر حکومت د شو انتقادونو په اړه حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو په حکومت کې یو معتبر سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د کندهار په نننۍ غونډه کې د دې ولایت امنیه قومندان عبدالرازق د پردې تر شا رول لري او د کندهار د یو شمېر ولسوالیو څخه یې دغلته په غونډه کې د ګډون لپاره خلک راټول کړي دي. پاین حال کې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي ک غونډه د قانون خلاف یو په پریکړه کې د کندهار امنیه کمانډان رول ولري په وړاندې به قانوني چلند وکړي. اخو په ننګرهار کې چارواکي وایي نن په جلال آباد ښار کې درې پر لپسې چاودنې شوې چې پکې د امنیتي ځواکونو دوه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د دې ولایت د والی ویان د تولا خوګیاڼي ازادۍ رډیو ته وویل چې درې واړه چاودنې نن له غرمې مخکې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې کې یوې سیمه ییزې رډیو ته نږدې شوې. ویل کېږي لومړنۍ چاودنه په یو رکشه کې شوې، کله چې د امنیتي ځواکونه او عام خلک د چاودنې سیمې ته ورغلل دوه نورې چاودنې هم شوې. په کابل کې هم د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز ته نږدې یوې چاودنې چې د مقناطیسي بم له کبله وه لږ تر لږه درې ملکي کسان ټپیان کړي دي. د کابل ښار ته دولتي او خصوصي ښوونځیو د 150 زره زده کوونکو ترمنځ سرسختو رقابتي سیالیو وروسته د کابل ښار د پوهنې ستوري وټاکل شو. د 1969 کال د پوهنې ستوري د کابل ښار د همایون شهید علي لیسی د ولسم ټولګي زده کوونکی محمد نذیر دی. په دې تړاو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم نن په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا پروګرام به نورو ولایتونو ته هم پراخ کړي.
پوهنه ستوري پر پروګرام چې دا یو ډېر مفید پروګرام د پوهنه د کیفیت په لوړولو کې ډېره مرسته کړې او زه د پوهنې وزارت رهبری شورا د غړي په صفت دا وعده کوم انشاءالله دغه پروګرام چې دا یو الګو پروګرام دی دا به نورو ولایتونو ته ورسوو، ټولو برخو ته به دا غځوو.
خاغلی سمیم زیاته کړ چې د زده کوونکو د هڅونې او تشویق په هدف د لومړي مقام ګټونکو ته یو موټر، دویم مقام ګټونکو ته یو لپټاپ کمپیوټر او دریم مقام ګټونکو ته نقدي جایزې په پام کې نیول شوې دي. سوریه کې دولتي رسنۍ وایي دفاعي سیستم د لکتر لګدو هغه توغندیو مخنیول چې اسرائیل څخه په دمشق د حکومت پر پوځي اهداف توقبل شي. و د سوریه دولتي خبري اژان سنا وایي لمزکه سمزکه ته د توغندې تیر شپه نیمه شپه مهال وشتل شوې دي او ماليزيان اړولې. د سوریه د بشري حقوقو د څار اداري ویلي احتمال تیر شپه اسرائیلي توغندیو د دمشق په جنوب لودیس کې د حکومت او د دوی د متحدانو اهداف پنخ کړي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د دمشق په جنوب کې وی پوځي اډا د توغندې هدف ګرځول شوې ده. عبدالرحمن ویلي دارو خانه نه چې وشتل شوې تای سات د سوریه پاوس کارول او کنه ایرانی یا د لبنان شیعه ملیشی پکې وی. ایران لخوا جوړ شوې ملیشی او د لبنان حزب الله شیعه ملیشی په سوریه کې د بشر الاسد د حکومت ملاتړ کوي. د امریکا سنا تقریبا د یو نیم ټریلیون ډالرو په ارزښت مالیې د اصلاحاتو ولایت تصویب کړي. دا د ولسمشر ټرمپ د واک په لومړي کال کې لومړنۍ لویا تقنینی بریا ګڼل کیږي. د مالیې په برخه کې د لایحه پر کاروبارونو او د ډیرو عواید لرونکو اشخاصو باندې د مالیې په کمولو متمرکزه ده، خو نورو ته په متوسطه توګه مالیه کموي. د لایحه پر هغه سربیره تصویب شوه چې د صنایب کمیټې موندلې چې په مالیه کې د اصلاحات به د امریکا بودیجه له یو ټریلیون ډالرو کسر سره مخ کړي. د لایحه چې د سنا جمهوری غوښتونکو مشان لخوا د تړلو دروازو تر شا لیکل شوي هیڅ ډیموکرات سناتور یې په پلوی رای نه دی ورکړي. ډیموکراټان وایي د مالی دا اصلاحات یوازې بډایو او سوداګریو ته ګټه کوي او عامو خلکو ته زیان رسوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ په ویانا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي سوریه او اوکران د دواړو لورو د خبرو اترو د اجنډا په سر کې دي. د چارواکي د جمعې په ورځ ویل دا لیدنه به د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډو تر څنګ چې په ویانا کې ده ترسره شي. ټاکل شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به راتلونکې اونۍ د اروپا د سفر په ترڅ کې چې د ډسمبر له 14مې نیټې تر 8مې نیټې پورې د بروکسل، ویانا او پاریس ته ولاړ شي. نوموړی به دغلته د ناټو، د اروپایي ټولنې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په بېلابېلو غونډو کې برخه واخلي.
تاسو آزادي رادیو ته واژیست. اورې چې په کندهار کې ګڼ سیاستوال په یو غونډه کې سره جرګه شوي دي.
دولت امتیازات د امکانات څخه استفاده کوي، مګر دولت په مقابل کې خنډونه رامنځته کوي. دوی کولی شي چې د خپل دندو نه استعفا وکړي او بیا کولی شي چې د غونډې د ترسره کوي.
د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دې ولایت امنیه قومندان لاس لري. د افغانستان 500 کاندید وزیرانو د باور رایې اخیستلو په خاطر ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. د دفاع کاندید وزیر
ملکی طرفاتو او ضایعاتو څخه مخنیوي زما د اساسي او بیړني اقدامات څخه ګڼل کیږي.
په اورزګان کې خلک شکایت لري چې د پولیسو په جامو کې کسان راضي او دوی شو کوي.
موږ د موټر راکښته کړلو، خپل په فولډر کې کښېنو، ولو سترګې راوتړلې. زموږ موټر ته دی وختل، زموږ موټر د باره ډکو. نو بیا مو په جیو کې تقریبا 1,00,000 کالدار وي، 2,000 افغانۍ وي. دا هم د صدري سره سوک شلې.
دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلې سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ سی ازادي ای رادیو ته ورجی است. په کندهار کې نن د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د ولسی جرګې ځینې استازي د پخواني حکومت ځینې غړي او سیاستوال پکې برخه لري. د دې غونډې دپاره له یوې اونۍ راهیسې په دې ولایت کې ترتیبات نیول سوي دي. دغه غونډه د کندهار په عینو مینه کې په پام کې ده. صادق رښتینی له کندهار نور حال درکوي. رښتینی صاحب، غونډه پیل سوې که پیل سوې تر اوسه کومې څرګندونې سوي دي؟
سلام صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. غونډه نن 12 بجې، البته 12:30 بجې پیل او شاوخوا 3 بجې پای ته ورسېدل. لکه څنګه چې موږ په نورو خبرونو کې د غونډې د اجنډا په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړه چې د رښتینې یووالي او رښتینې سولې او دغه راز د شفافو او پاکو انتخاباتو په اړه د غونډې هدف و. خو په غونډه کې تر ډېره پورې د حکومت پر کړنو باندې انتقادونه وشول. د مالیې پخواني وزیر انورالحق عادي لومړۍ وینا وکړه. هغه وویل چې افغانستان د بحران سره مخامخ دی چې دا د یو ضعیف مشرتابه له امله د دغه راز وویل چې خلک د حکومت څخه بېزاره شوي دي، ناامني زیاته شوې ده. حکومت د خلکو سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د ښاغلي عادي په وینا هغه ژمنې چې د حکومت مشرانو د انتخاباتو پر مهال له خلکو سره کړې وي هغه ته رسېدګي نه ده کړې. ورپسې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل خبرې وکړې. د اول پر حکومت لدی خاطر انتقاد وکړ چې د دې غونډې یو شمیر ګډونوالو ته اجازه ورنکړه چې کده هات راشي او دلته په غونډه کې ګډون وکړي. د نبیل اشاره ته محمد نور او باتور دوستم ته و چې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوی و، خو ونه تمنیدل چې ګډون وکړي. د دغه راز د انورالحق عادي خبرې تکرار کړلې او ویل چې هیواد د یو بحران سره مخامخ دی. او د نبیل یو بل مهمه خبره دا و چې د حکومت یو شمیر مهم کسان یاد کړل، چې البته نمونه یاد نه کړ، خو د په وینا د حکومت یو شمیر مهم کسان د ایسای حقانی شبکې او د طالبانو سره اړیکه لري. دغه راز نبیل پر شفاف ټاکنو ټینګار وکړ. د په وینا کې ټاکنی راتلونکي ټاکنی شفاف وي، خلک او هیواد به د دغه بحران څخه د دغه شفاف ټاکنو له خاطر ووځي. ورته د ولسی جرګې مرستیال همایون او د دې جرګې بلغړي غیر کډیر او څنور د ولسی جرګې څنور غړو هم څرګندونی وکړي. په پای کې یو پریکړلیک خپور شو چې په پریکړلیک کې البته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی ویلي چې موږ له ولسه بخښنه غواړو چې د انتخابات پر مهال مو ولسمشر غني ته کمپاین کړی دی او اوس موږ وینو چې د ښاغلي غني په تګلاره کې بدلون راغلی. خو دوی ډېر دا واضح کړې نه ده. دغه راز یادونه سوې دي چې ولسمشر غني د اساسي قانون وویشت مادې تر پښو لاندې کړې دي چې بیا په دې توګه یوه یوه تشریح کړې ده چې په دغه مواردو کې اساسي قانون تر پښو لاندې شوی.
ډېره مننه صادق رښتینی وو په کندهار کې چې په کندهار کې د جوړ سوي غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکول. په دې غونډه کې د افغان حکومت د پخوانی حکومت ځینی سیاستوال دغه راز ځینې نور د ولسی جرګې استازي سره جرګه سوي دي چې د اوسني حکومت پر کړنو انتقادونه هم کړي دي. د سیاسي مسایلو ځینې تحلیلګران وایي د کندهار په غونډه کې راټول سوو کسانو ولس ته خپل امتحان ورکړی او بیا یې څوک په څرګندونو نه خطا کیږي. له دې ډلې رفیع الله کاکړ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډول غونډې پر حکومت فشار نه سره واستلی. شغلی کاکړ حدیث پردیسته په مرکه کې وویل
د کندهار د غونډې پاکلا بدونه وایم چې یو خو د افغانستان د اساسي قانون په اړه باندې چاله د صراحت لري دروازې د بعض مسایل هر هغه څوک چې دولت امتیازاتو نه د امکانات استفاده کوي هغه هیڅ وخت د دولت د مرکزي دولت د ننګونو په اړه باندې دوی چې غونډې ترجمونه شي کولای خو متاسفانه چې د شوالت حاکم دی په افغانستان کې چې دوی تل د مرکزي دولت په مقابل کې بعضې خنډونه او بعضې ننګونې رامنځته کوي. متاسفانه افراد اشخاص دي چې ډېر په کلیدي او ډېر غټو پوستونو باندې ګمارل شوي دي. نو دولت هم پکار ده چې د دې حالت نه په استفاده داسې افراد اشخاص ته باید دوی وخت ورنه کړي چې هم دولت د امتیازات د امکانات نه په استفاده او دوی هم مرکزي دولت ته خنډونه جوړوي.
بله کاکړ صاحب وبخې تاسو خبرې قطع کوم. تاسو ویلي چې حکومت باید دوی ته دا موقع ورنکړي نو هدف مقصد چې باید څو کې څه اقدام وکړي.
بله دوی کوي چې دوی لار لري دوی لار هغه ده د حل لار چې امدا کسان چې لوړ پوسټ باندې دوی خپل دنګ تر سره کوي د دولت امتیازات د امکانات څخه استفاده کوي او بل د مرکز دولت په مقابل کې خنډونه نه رامنځته کوي. دوی کوي چې خپل دنګ نه استعفا وکړي او بیا کوي چې داسې تجمعګان داسې غونډې دوی تر سره کوي هغه الانکه دولت په مرکز دولت مقابل کې هم کوي مشکل نشته. نو دلته دا د افغانستان د اساسي د قانون سره ټکر کوي دا موضوع کاني.
بلې خو کاکړ صاحب تر اوسه پورې لا دا معلومه نه ده چې په خپل د غونډې ګډون کوونکي وایي چې د دوی هدف ګواکې دا نه ده چې نظام بننګوي او یا به نظام ړنګوي د لوی جرګې مسله دا مسایل نشته. نو څنګه کېدای شي چې وار لمخه په دې رابطه قضاوت وشي؟
نه دوی دا کوم افراد اشخاص چې دلته پروګرام لري چې دوی په دې غونډه کې دوی اشتراک کوي یا دوی هلته ګډون کوي دوی د افغانستان خلکو ته د امکان ورکړی دی چې نن سبا دوی ته د خپل د افغانستان ملي ګټې دوی ته ارزښت نه لري. دوی فقط هغه د افراد اشخاص ته چې همدغه غونډې همدغه تجمعګان د لپاره کوي ځکه من سره وړي چې دوی هغه خپلې د 15 د 14 کالو په موجود کې چې دوی کومې درېګانې یا دوی کوم امکانات ترلاسه کړي دي
بله کاکړ صاحب روسي پښتنه مې دا کوله چې دا ډول ناستې ستاسو په نظر څومره کولای شي په حکومت فشار راوړي؟
دا هیڅ نو فشار په مرکزی حکومت نه راوړي. په دې یوازې فقط دوی دا کوي چې هغه خپل شخصي ګټې دوی ازادي د ترجیح وسی په دا بازو غونډه کې نور دولت هم د کوم درته حکومت په الحال مستقیم غیر مستقیم کار دی دا ډېر ښه ادریس دی د مقابل کې.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر رفیع الله کاکړ چې د کندهار د غونډې په باب یې څرګندونې کولې. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دې ولایت امنیه قمندان د پردې تر شا لوی نقش لري. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل سي وایي جنرال عبدالرزاق دغه غونډې ته له ځینو ولسوالیو خلک وربللې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په دغه راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کندهار امنیه قماندان د دغه ولایت له ځینو ولسوالیو نه 1500 کسان د کندهار غونډې ته بللې دي. سرچینه وایي جنرال عبدالرازق د کندهار د غونډې په جوړولو کې د پردې تر شا لاس لري. له جنرال عبدالرازق سره مو ټلیفوني اړیکه ټینګه نشوه، خو یاور آزادی راډیو ته وویل چې امنیه قماندان د دغه غونډې په جوړولو کې کوم رول نه لري. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی او د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ د ګوند ویاند بشیر احمد تعین چې د کندهار د غونډې یو ګډونوال دی، د شنبې په ورځې آزادي راډیو ته وویل د دغه غونډې ډیری ګډونوال چې له نورو ولایتونو نه کندهار ته راغلي، استوګنځی د دغه ولایت د امنیه قمانداني قرارګاه ده. دا چې جنرال عبدالرازق د دغه غونډې په جوړېدو کې څه نقش لري ښاغلی تعین چې په اړه وایي.
د امنیه قمندان مسولیت د غونډې امنیت ترتیب او تنظیم دی، او زموږ په چارو کې مداخله نه کوي او غونډې ته وینا هم نه کوي. د غونډې قربانه د کندهار مشران دي او قمندان صاحب هم د دغه ولایت له مشرانو دی او نقش لري. زموږ په ایجنډا او پلان کې مداخله نه کوي. په ملي موضوعګانو کې چې تفاهم او ملي یووالي ته رسیږي هغه همکاري وکړه.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د کندهار د غونډې بل ګډونوال همایون همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت لخوا قانون ماتونه او د قومونو ترمنځ نفاق اچونه د دغه غونډې اجنډا او پلان وباله. د پنځشنبه په ورځ د جمهوری ریاست دارګ ماڼۍ وویل هر ناسته چې د قانون پر رڼا کې او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د ستونزو د هواري لپاره جوړیږي ملاتړ کوو. خو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم له مخې پوځي منصوبین په سیاسي غونډو کې د ګډون حق نه لري. د افغانستان جمهوری ریاست په خاطر دی ویلي چې د ولسمشر د حکم له مخې د وسلوال پوځ هیڅ قاضي، سارنوال او سایمنصب په سیاسي ګوندونو کې د غړیتوب او په مظاهرو، اعتصابونو او ورته غونډو کې ګډون نشي کولی. د دغه سرګندونو په اړه چې د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دغه ولایت امنیه قماندان د پردې تر شا رول لري، د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي.
هلته
کندهار کې زموږ یو شمېر سیاستوال راغونډېږي او هغه د کندهار امنیه قمندان دنده لري چې امنیت یې تامین کړي. که په غونډه کې موجود هم هیڅ ستونزه نشته، خو که مساله د ملي ګټو خلاف او دی په تصمیم نیولو کې شامل وي، د ولسمشر د وروستۍ مصوبې له مخې ورسره جدي چلند کېږي.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د کندهار د غونډې په اړه وایي دوی وضعیت ساري او که پوځي منصوبین د قانون خلاف په سیاسي غونډو کې ګډون وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان دفاع وزارت د سرحدي ځواکونو د مسؤلیت د ورسپارلو لپاره خاص مراسم نیول سوي. دغو مراسمو ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا هم کړې ده چې څه ویلي. حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. د مسلې سره علي پردیس صاحب، څه به د ولسمشر په خبرو کې نوي ټکي؟
صالح صاحب سلامونه تاسو ته. د رادیو اوریدونکو ته همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، ولسمشر دغه ناستې ته وینا کوي، لا یې هم وینا پای ته نه ده رسیدلې. ولسمشر څو نوي موضوعاتو ته اشاره وکړه، او البته دا باید ووایم چې لکه څنګه چې تاسو ویلې، دا غونډه د سرحدي ځواکونو نون نظر سرحدي ځواکونه چې پخوا د کورنیو چارو وزارت تر قومندې لاندې وو، له دې وروسته به د افغانستان دفاع وزارت په چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، او دا غونډه په همدې مناسبت جوړه شوې. افغان ولسمشر د غونډې ته درې څلور موضوعاتو باندې رڼا واچوله. یو یې دا ویل چې دا تصمیم د دې لپاره نیول شوی تر څو واحد قومنده رامنځته شي او دغه ځواکونه به لا په پرمختللو وسلو سنبال شي. بله مهمه خبر دا وه، دا ویل چې سرحدي ځواکونه به له دې وروسته د نړیوالو البته د بین المللي پروژو چې ټاپي پروژې ته اشاره وکړه، او ځینې نورې مهمې پروژې چې افغانستان هم دغه پروژو یو مهمه برخه ده، د دې پروژو نه به دوی ساتنه کوي. او بل مهمه خبر اشاره دا وکړه چې سرحدي ځواکونه به پراتلونکو کلونو کې د خغلی غنی په خبره په میلیاردونو ډالره د افغانستان ملي بودیجې ته دوی د دې باعث شي چې دغه پیسې راشي، او دا کولای شي چې اشاره وکړه چې په تیرو شپاړسو کلونو کې چې افغانستان ونه شوای کړی چې په خپلو پښو ودرېږي، یعنی خپل انکشافي او عادي بودیجه تمویل کړي، دغه ځواکونه به برخه کې خورا مهم رول لوبوي. او روسي خبره دا چې د داعش پر اړه به نیم خبري وکړي ویل چې داعش له افغانستان څخه د خبره په فرار په حالت کې دی، دوی نشي کولای چې د افغان ځواکونو مقابله وکړي. او د خبره موکړه چې د ځواکونو د داعش پر وړاندې به د افغان ځواکونو عملیات پراتلونکي کې نور هم زیات شي. بل سالي صاحب
ډیره مننه. حدیث پر دې سو په کابل کې چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د سرحدي ځواکونو د مسؤلیت د ور سپارلو پر مسله را سره خبرې کولې. د افغانستان 15 کاندید وزیرانو د باور رایه اخیستلو په خاطر ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. دا هغه کاندید وزیران دي چې د شنبې پر ورځ ولسی جرګې ورغوښتي و. افغان حکومت تیر اونۍ 12 کاندید وزیران ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع، کورنیو چارو، قانون او پټرولیم کار او ټولنیزو چارو او ترانسپورټ وزارتونو ته نوماند وزیران په خپلو وزارتونو کې د ګڼو ستونزو د یادونې تر څنګ ژمنه کوي چې د بریا په صورت کې به یې د اصلاح لپاره ځانګړي پروګرامونه پلي کړي. د یادو وزارتونو نوماند وزیرانو چې د شنبې په ورځ ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه او د اړوندو وزارتونو حال تشریح کوویل، د نویو پلانونو په تطبیق سره د وضعیت د ښه کېدو تمه لري. دفاع وزارت ته نوماند طارق شاه بهرامي وایي افغانستان ته دا وخت نوي فرصتونه په لاس ورغلي او د هڅه به دا وي ورنه ښه استفاده وکړي.
د ملکی طرفاتو او ضایعاتو څخه مخنیوی زما د اساسي او بیړنیو اقداماتو څخه ګڼل کیږي. زه په دې ژمن یم چې زموږ دنده زموږ د خلکو حفاظت ده. د ملي اردو د اکمالاتو په برخه کې د چټک اکمالات، روڼتیا او حساب ورکول سیستم جوړول یو زما د مهمو دندو څخه وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته نوماند وایس احمد برمک بیا وویل دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغان پولیسو اجرات د ټولنې له غوښتنو سره برابر نه دي او دې کار ته پاملرنه کولی شي وضعیت او امنیت ښه کړي.
لبد مرغه د پولیسو تعلیمات، تجهیزات، سوق اداره، حقوق او امتیازات تر اوسه هم په ناسمه وضعیت قرار لري. په کورنیو چارو وزارت کې د پراخ فساد شتون، سیاسي نفوذ پر ضوابطو د اړیکو حاکمیت، د پولیسو لخوا له خلکو سره ناسم چلند او داسې نور هم لا هم هغه ستونزې دي چې لبد مرغه تر اوسه نه دي حل شوی.
دی وایي د افغان پولیسو لپاره یې له تیرو دریو میاشتو راهیسې ښه ملاتړ او مالي امکانات ترلاسه کړي دي. نوموړي د ولسي جرګې غونډې ته وویل له را روان مالي کال نه به د ټولو پولیسو په تنخوا کې 15% زیاتوالی راشي. ښاغلي برمک وویل پولیسو ته یې د نویو تجهیزاتو درک کړی او دغه شان تر راتلونکو شپږو میاشتو به په کابل کې هیڅوک غیر قانوني وسله ونشي ګرځولی. افغان حکومت له اوږدو انتظار وروسته تیره اونۍ وتوانېده چې د کابینې یوه زیاته برخه وزیران ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي کړي. ترانسپورټ وزارت ته نوماند عبدالحمید تماسی، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته نوماند فیض الله زکی او د قانون او پټرولیم وزارت ته نوماند نرګس نهان هم له هغو کاندید وزیرانو څخه دي چې د شنبې په ورځ خپل پروګرامونه تشریح کړل. اغلی نهان وایي د کامیابیدو په صورت کې بعد افغانستان له قانونو د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي تر څو شته ستونزې کمې او افغانستان له سیمې سره وصل کړي. دا وایي زموږ پروګرام داسې دی چې څنګه کولی شو د افغانستان له قانونو د وسیلې په توګه استفاده وکړو چې عواید مو لوړ، ټولنیزې ستونزې مو هوارې او کارموندنه یقیني شي، او په ورته وخت کې وکولی شو افغانستان د سیمې له هیوادونو سره اقتصادي خبرو اترو ته داخل کړو او دا هیواد چې تر ټولو غوره قانون لري له نړۍ سره وصل کړو. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار په دې و چې د سرپرستۍ نه د خلاصون په هدف باید کاندید وزیرانو ته د باور رایې ورکړل شي. د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی وایي وکیلان باید داسې پریکړه وکړي چې نظام پیاوړی کولی شي. نوموړي وویل دا چې بهرنۍ مداخلې او حکومت ته په کمین کې ناستې ډلې کمزوري شي، په کار ده چې وزیران د سرپرستۍ له حالته وایستل شي او دوی له خپلو ټولو صلاحیتونو سره خپل کار ته دوام ورکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اورزګن ځینې اوسیدونکو شکایت لري چې د پولیسو په درشیو کې ځینې کسان دوی شو کوي. دوی وایي چې نه پوهیږي دا پولیس دی که وسله وال غله. شریف الله شرافت راپور لري.
تم په لاله سونه پورته کل تلاشي و وسیم په جوبو کې هغه خبره وکړه چې په درشي کې و چې دا
ماپشن څلور بجې خلک دوری تور تیر دل نو وایي چې پولیس دی.
خلک وایي په ظاهر کې پولیس ښکاری او د پولیس یونیفورم هم په تن وي، وسلې هم په لاس کې وي، خو په عام شار کې د تلاشي په پلمای له جیبونو پیسې وباسي او ترې تیښته کوي. دا خبرې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر ځایي اوسیدونکي کوي. خلک وایي دغه چارې اوس اندېښمن کړي او په خبره چې د پولیسو له یونیفورم څخه دغه ډول ناوړه ګټه اخیستنه به د پولیسو او عامو خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړي. صدیق الله هم یو له هغو دی چې له جیبونو یو شمیر وسلوالو غلو چې د پولیسو یونیفورم یې هم پتن و د تلاشۍ په پلمه 2,50,000 پاکستانی کالداري ایستلي.
پیسې مې په جیبو کې هغه خپه راوکښلې. د دې کړل دا چې ما دا پیسې دې بیرته واچوه، خو ده په لاس کې دغې دغې کولې په جیبو جوبې لاس چې هغه د جوبه سره وکښلې. بالا پس دغې مخ په کوڅه باندې راټوکښل، موږ بالا پرې شول جیبونه شورېږي.
یوازې صدیق الله نه دی بلکې رحیم الله یې له ده هم بتر کړي او په عام ښار کې ترې ټول شتمني وړېده. رحیم الله وایي له ده څخه یو بایپور موټر چې تازه یې نوی په لاس لکه پاکستانی کالداري رانیولی و او څه باندې 1,00,000 پاکستانی کالدار یې ترې وړي او سره د دوکان له سامانه.
داسې څلور بجې شاوخوا ټیمو د ګازو د شرکت سره د کندهار د دروازې په دې خوا څلور کسه پولیس په سپین پولډر کې سپاره و، تورې هندارې وې. زموږ د موټر و مخته موټر ودرولی، موږ یې د موټر راکښته کړو، خپل په پولډر کې کښېنولو، سترګې راوتړلې. زموږ موټر ته دوی وختله، زموږ موټر د باره ډک و. نو بیا مو په جیو کې تقریبا 1,15,000 کالدار وې، 2,000 افغانۍ وې. دا یې هم د صدرۍ سره سه وکښلې او موټر یې هم راسه بوتللې.
دا په داسې حال کې دی چې یوازې دغه د ترینکوټ ښار دی چې خلک خپل سر او مال پکښې کې خوندي احساسوي، خو دا ښار هم ورته بلاسو. صدیق الله او رحیم الله بیا هغه کسان چې دوی لوټ کړي پولیس یادوي، خو د اورزګان امنیتي مسولین بیا دا ردوي چې ګڼې دا دی پولیس وي، خو هغه وایي چې دا غله دي او په خبره چې دا یوازې په اورزګان کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دغه ډول کسان شتون لري. د امنیت قومندانۍ د لومړي امنیتي حوزې امیر د علاقې ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا د دې تروس پورته خبره ده چې دغه کسانو مخنیوي وکړي، خو وایي چې خپلې هڅې به وکړي.
د نظامي لباس څخه استفاده کېږي، دا خو موږ ته ټولو ته معلومات ده. د نظامي لباس دښمنو په لاس کې لري، حتی ټانګې لري، د اردو د لري، د پولیسو د لري. نو یونیفورم په بېخي په صدوي لاسته ورځي. دا چې دښمن استفاده کوي د دغسې لباسو څخه، نو د هغو مخنیوی موږ خپل کوشش کوو او څه مشکلات لري. دا یوازې په دې ولایت کې نه دي، په ټولو ځایونو ته کابل کې دا مشکلات شته.
دا یادونه ورده چې نه یوازې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې خلک د پولیسو په جامو کې لوټیږي او شکول کېږي، بلکې ترور کېږي هم. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کندز کې ځینې غالي اوبدونکي وایي د لاسي صنایعو لپاره بهرنی مارکیټ نه لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندز کې د غالو یو شمېر اوبدونکي او پلورونکي بهرنیو بازارونو ته د نه لاسرسي له کبله شکایت کوي. د دوی د خبرو پر بنسټ هغه غالۍ چې په کندز کې تولیدیږي لومړی پاکستان ته وړل کیږي او بیا له هغه ځای څخه د نړۍ نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي. په ورته وخت کې د غالو یو شمېر سوداګر د افغانستان له دولت څخه غواړي چې د افغانیو غالیو لپاره دې په بهرنیو بازارونو کې د پلورلو زمینه برابره کړي. په دغه ولایت کې د وطني غالو یو تن پلورونکي محمود الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ورځو کې د غالیو بازار ښه شوی دی، خو د وطني غالیو ډېره برخه بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي. خو د هیواد دننه خلک دومره وطني غالۍ نه اخلي ځکه د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی. بلخوا د کندز ښار د غالیو پلورلو په راسته کې یو بل غالۍ پلورونکی شکرالله بیا وایي چې دولت باید د دوی غالیو لپاره په نړیواله کچه د بازار موندنې ښې لارې چارې ولټوي. زموږ وطني غالۍ ګاونډیو هیوادونو ته وړل کیږي او بیا د پاکستانی او ایرانی سوداګرو لخوا پرې د پاکستان او ایران مارک لګول کیږي او د خپل د هیوادونو په نوم یې په بهرنیو بازارونو کې خرڅوي. د غالیو اوبدونکي او پلورونکي زیاتوي چې په هیواد کې دننه افغاني غالۍ دومره څوک نه اخلي. خو د غالیو یو تن سوداګر عبدالله بیا وایي چې خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې وطني غالۍ واخلي. اوس مهال د کندز په بازارونو کې د ترکیه او ایراني غالیو بازار ښه دی، خو بیا وطني غالۍ بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي ځکه زموږ د خلکو اقتصاد ډېر کمزوری دی، نشي کولی وطني غالۍ واخلي. خو په کندز کې د سوداګرۍ خونې د عامل مدیر مولانا عبدالسمی وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په بهرنیو بازارونو کې تر یو حده پورې د افغاني غالیو بازار ښه شوی دی. یو شمېر سوداګر تل له موږ څخه د محاسبې او معلوماتو په برخه کې مرسته غواړي او موږ د هغوی د ودې لپاره کورسونه دایروو څو زموږ د سوداګرو کاري ظرفیت لوړ شي. د یادونه وړ ده چې غالۍ د افغانستان له مهمو صادراتي توکو څخه شمېرل کیږي او له نړیوال شهرت څخه برخمنې دي. خو هغه غالۍ چې بیا په شمال او شمال ختیځ ولایتونو او په خاصه توګه په کندز کې اوبدل کیږي له ځانګړې ښکلا او کیفیت څخه برخمنې دي. همدارنګه د دغه صنعت له لارې زیات شمېر خلک ډېر عواید هم ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په اروپا کې یو پرمختللی سپوږمکۍ جوړیږي. نور لیسمت سروان.
د اروپا د فضایي تحقیقاتو اداره د یوې داسې سپوږمکۍ د جوړولو په لټه کې ده چې له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي او په اونیو اونیو له یوه ځانګړي ځای څخه بې له دې چې خپل موقعیت بدل کړي زموږ د مځکې څارنه وکوي. دا سپوږمکۍ به چې له موجودو سپوږمکیو سره توپیر لري له مځکې زیاته لوړېدی شي او کیدای شي چې د سپوږمکیو او بې پیلوټ الوتکو ترمنځ د پل کار ورکړي. د اروپا فضایي اداره غواړي بې له دې چې د مځکې له اتموسفیر څخه یې سپوږمکۍ ووزي له زیاتې ارتفاع څخه مځکه وڅاري. د دوی په وینا دا سپوږمکۍ کیدای شي له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې نورې سپوږمکۍ عموما له مځکې 40 کیلومتره لوړې وي او مسافرې الوتکې تر 10 کیلومتره نه لوړې شي. څرنګه چې په 1500 کیلومترۍ کې باد نشته نو دا سپوږمکۍ په میاشتو میاشتو په یوه ځای کې پاتې کېدای شي. د اروپا فضایي اداره د دې لپاره چې دا پلان عملي کړي نورو څیړنو او کارونو ته اړتیا لري.
اوس هم له اجمل ان د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په کندهار کې د حکومت یو شمیر مخالف سیاسي څیرې نن د دویمې ورځې لپاره په یو غونډه کې راټولې شوې او په مرکزی حکومت انتقادونه وکړل. په ننګرهار کې چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوې چې امنیتي ځواکونو دوه تنه وژلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. په کابل کې وي چاودنې بیا درې کسه ټپیان کړي دي. سوریه کې دولتي رسنۍ وایي دفاعي سیستم لږ تر لږه دوه هغه توغندیو مخه نیولې چې د اسرائیلو په دمشق کې د حکومت پر پوځي اهدافو تقول شوي وو. او د امریکا سنا تقریبا د یو نیم ټریلیون ډالر په ارزښت مالی د اصلاحاتو یو مهمه لایحه تصویب کړه.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبریږي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو تر هغه مخکې مرزیه احمدزی د نن ورځې سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د انټر کانتیننټل کپ سیالۍ اتلولي ترلاسه کړه. افغان لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې اماراتو ته ستري ماتې ورکړه او دغه اتلولي خپله کړه. دغه څلور ورځنۍ سیالۍ چې د روان میلادي کال د نومبر په 28مه نیټه په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه، د لوبې په چا یاټاس اماراتو لوبډلې وګټه او افغانستان ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې افغان منډه جوړونکو ښه پیل درلود او د نهه لوبغاړو په سوځېدو 515 منډې وکړې او د اماراتو لوبډلې منډو جوړولو ته راوبلل. امارات لوبډلې په خپل لومړی پاڼه کې د افغان توپچونکو په وړاندې تر ډیره ولاړ پاتې نشول او ټول لوبډلې په 190 منډو وسوځیده او له هغه هدف ډیر وروسته پاتې شول. افغان لوبډلې دوباره د منډو بلنه ورکړه چې د کرکټ په اصطلاح فالو اپ پورته وایي. خو دا وار د امارات لوبډلې په هیټینګ کې کړي او ټول لوبډلې په 301 منډو وسوځیده او افغان لوبډلې ته د 19 منډو هدف وټاکه چې افغان لوبډلې د پایل په لوبغاړو په اسانۍ سره پوره کړ او په دې سره د سیالۍ اتلولي ترلاسه کړه. د فورسال لیگ په دوهمه سیالۍ کې نن د طوفان وزیر آباد لوبډلې 15-3 پر وړاندې صدیقي ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شادف نن ازادي راډیو ته وویل د فورسال لیگ په پرونۍ لوبه کې فیصل شریف 2-5 پر وړاندې صداقت ته لوبه وبایلله. ښاغلی شادف وایي چې په دغو سیالۍ کې د کابل له بېلابېلو کلبونو څخه 8 ټیمونو ګډون کړی دی. د کابل د فورسال لیگ سیالۍ پرون پیل شوې وې او د ډسمبر 14 نیټې دوام کوي. د کابل د فورسال لیگ سیالۍ پرون پیل شوې او د ډسمبر 14 نیټې دوام کوي. د دغو سیالیو څخه هدف انساني قاچاق سره مبارزه ده. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه اتلتیکو مادرید له ریال سوسیداد سره لوبه کوي. دغه لوبه د اتلتیکو مادرید په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 2:00 او 15:30 دقیقې پیلېږي. دغه راز د لا لیگا د نن شپې په بل لوبه کې سیویلا له دیپورتیو سره د کابل پر وخت د شپې 10:00 لوبه کوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنرۍ د رسمي شمیرو لمخې د محل په افغانستان کې د جنگ جګړو لامل د روان میلادي کال له پیل تر دې دمه نږدې 3,600,000 داخلي بې ځای شوي کډوال ژوند کوي. دا چې ژمی مخ په پیلېدو دی او د راپورونو لمخې دا کډوال د ژوند ورځې سختې ورځې شپې تېروي. د دې ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو کډوالو ستونزې او مشکلات هم هغه څه دي چې خلک ورسره مخامخ دي. د حقیقت څه دی، د دې اونۍ خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی او په همدې مسله ورسره خبرې کوو. میاخیل صاحب، هرکلی او ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پیل لمدینه کو چې ژمی تقریبا پیل شوی دی او په افغانستان کې جنگ جګړې مور سر بری د ډېریدو په حالت کې دي، داخلي کډوالۍ زیاته شوې ده، وزارت څه پلانونه لري د دوی سره د مرستې او د دوی د ژوند د ښه کېدو په موخه؟
ډېره مننه. زه هم تاسې او د راډیو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کډوالۍ تر څنګ د ننه داخلي بې ځای شوو په برخه کې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده او زه ډیره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی، په داسې یو وخت کې تاسې دا خپرونه دغې موضوع ته ځانګړې کړې. د ننه په هیواد کې د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبي پیښو له امله د ننه په هیواد کې بې ځای شوي. سکالې دغه شمیره راټیټه شوې، شاوخوا 400,000 تنه زمنګ هیوادوال د ننه په هیواد کې بې ځای شوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی دغه بشري خدمات وړاندې کړي. سکالې هر کال مونږ په ژمي کې بې ځای شو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړو. سکالې هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه، سکالې د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي، دوی هغه بشری مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی، یا پلان تصویب شوی. 45,000,000 د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا و چې 8,000,000 یې مونږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د $2,000,000 د بودیجې له کس سره مخامخ یو. مونږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي لپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمېر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي. په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې، په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 400 کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول.
فکر کوي دا مناسب مرسته ده، یعنی د دوی ستونزه په حل کېدای شي.
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زموږ د هیوادوالو او زموږ د داخلي بې ځایه شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یو کورنۍ خپل کلی کور پرېږدي، یو بل چیرته کډکه او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغه ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کیږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. کلونه کلونه کیږي چې مونږه له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بې ځایه شو په شمیر کې ډیروالی راغلی. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بې ځایه شوي حالت څخه دوی ووزي. د سلګونو کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده
ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاش په میاش ورکول کیږي که یو ځل په ټول
ژوند؟ دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوي او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې لوړاندې دغه مرستې پیل شوي وي، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوي. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوي، د بیزای شو کورنۍ او سروې تر سره کیږي. فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زمونږ هیوادوال چې له پخوانه بیزای شوي، کلونه کلونه کیږي چې بیزای شوي، خو زمونږ ډیره توجه هغو کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بېځایه شوي. هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسو یادونه وکړه، دا د وزارت خپله انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرستو کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بېځایه شوو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحقې کورنۍ د مرستو دپاره مؤسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه 15 لک او 30 زره کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300 زره کسانو ته سره د UNHCR لخوا مرستې کیږي. خو بیا د ده بودیجه د مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالتونو لخوا او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرستې کوي. د UNHCR تر څنګ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمېر نورې ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې افغانستان کې کار کوي، هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري. او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده، هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي، وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري، نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. شاوخوا 1 میلیون تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بېځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد ته راستانه شوي. نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده، او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي، تر څو موږ له یو بشري ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي، موږ ترې مننه کوو.
ډیره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو، هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده. د ګاونډیو هیوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمېر هیوادوال اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمېره ډېرې لوړې وې، سږ کال شمېرې راته وایي.
بلې، دقیقا تیر کال 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالې چې مونږه د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو، 4,80,000 شاوخوا، 4,000، یعنی نږدې 1,500,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره یې مقایسه کړو، دا کچه ډیره لوړه شوې. په استثنا د 2014 کال، د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2 میلیونه تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
څخه. د تیر کال په پرتله د شمیري ولې راکټ شوې؟ دلیل څه دی؟
بیلابیل عوامل لري. یو دا چې خو نامنی یو عامل کېدای شي، د دې تر څنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې تسمه پاملرنه ونه شو، هغه چې اړتیا وه. مثلا زموږ د هیوادوالو د سرپناه مسله ده، چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه سي ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. زموږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زموږ د هیوادوالو هغه د سرپناه مسله ده، چې اوس هم زموږ یو شمېر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د UNHCR په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلود، یعنی قانون د قانوني توګه په پاکستان ایران کې ژوند کو، د راستنېدو پر مهال له هر کس سره شاوخوا 300 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کېدل. سکالې دغه مرسته 200 ډالر ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدله، له تروریستي پیښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سکالې پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. منګل پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېلې ناستې درلودې.
وزارت خپل د راستنیدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې ووایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکي کس سره مرسته کېدله. سږ کال زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي. زمونږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کیږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپناه ستونزه ولري، هغوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه من
سرپناه په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه د سرپناه نه موجودیت. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګورې، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 1340 غن فرمان پر اساس چې د زمکو د ویش پاړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري، او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، دوی اسناد څېړل کیږي. که هر کورنۍ مستحق او پیژندل شو، هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کیږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. موږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکالې دغه فرمان اوس کارونه نهایي شوي، پر یو طرزالعمل باندې بدلیږي چې د دغه طرزالعمل کې یو شمېر اسانتیاوې د سرپناه په برخه کې رامنځته شوي. هره کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغوی ته یو نمره ځمکه ورکول کیږي. په دې برخه کې خپل جلالت ماب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د وروستۍ پښتنې په توګه تاسو د شهرکونو یادونه وکړه. په یو شمېر ولایتونو کې جوړ شوي هم دي، خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. د اوبو ستونزې پکې شته، د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسو اړوندو وزارتونو سره غږېدلی اسې کنه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی. دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي. دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
واقعا د ځمکو د غصب مسله شته. دا یو لوی ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریب ځمکه غصب شوی، خو په یو شمیر ولایتونو کې موږ له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي. مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریب ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه. د دې تر څنګ په شهرکونو کې د ستاسې د پښتنې بلې برخې ته زر اعظم هغه ده چې په شهرکونو کې هغه سي چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده، هغه سي خدمات نشته. واقعا مثلا روغتیایی خدمات دي، د زده کړو په برخه کې همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضرورت لومړني ضرورت دي، او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په 11 ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال څه کال هم د دغه پروژو یو برخه پات څه کال منګه په کار کوو. یو شمېر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې مونږ کار کوو. خاصه کوو چې سکالې بودیجه ډېره شي، او مونږ وشو کولای چې په دغو شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تشه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تانگی د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تامې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې بدا ووري چې د ځوانانو موینیت ځوانانو ته څه کړي.
مونږ د دغه موینیت د لپاره ستراتیژي جوړ کړت.
آیا ځوانان ترې راضي دي؟
کله چې عملی کار تر سو یو ولایتو تلر یا غچنه تر سترو کې یو حکومت سره کوم وای
د دې په خاطر چې د پیسلا په لایف ویډیو کې و جوړي کار دی و کې او د ځوانانو له دوی نه کار غواړي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې ما همایون هیواد جوړ کړي پر همدې موضوع بحث کوو. د ځوانانو وزارت د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال جوړ شو چې وروسته بیا دغه وزارت په معینیت واوخت او اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. داسې مهال چې افغان ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي، دې معینیت د دوی لپاره څه کړي؟ په دې خپرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو. د بحث میلمانه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات، د زیار مدني ټولنې غړی متی الله احمد زی او د ځوانانو د پارلمان غړی رابعه ستانکزی دي. په پیل کې مو له ډاکټر کمال سادات څخه پوښتلی چې د ځوانانو معینیت ځوانانو ته څه کړي.
په لومړی قدم کې مونږ د دغه موینیت د لپاره ستراتیژي جوړ کړه. دغه 15 کلن ستراتیژي په 15 بیلابیلو اړخونو کې لکه تعلیم د سپورتس د کاریابي د اشتعال سازی سیاست محیط زیست او مخامواد مخدر چې دای نور د 15 تر څنګ نور اړخونه دي. دغه 15 کلن ستراتیژي مو جوړ کړه. د دغه د لپاره مو په تاریخ کې د لومړی ځل د لپاره د 2.2 میلیون ډالرو په شاوخوا کې ملګرو ملتونو نورو ډونرانو دغه ته مو پروپوزل جوړ کړی دی. همدا مونږ د ایرلی چایلډ مارج یا د تنکیو ځوانانو ماشومانو د ودونو د مخنیوي دپاره او په ګرد افغانستان کې مو د ولنټیر رضاکارانو فیډریشن همدا مو جوړ کړی. په لسګونو زرو ځوانانو ته چې هغوی ته د تعلیم زمینې نه وي برابرې، مونږ په هیواد کې دننه او په هیواد نه بهر یعنی له اول صرف نه تر مسټری کچې پورې مونږ دغه امکانات هغوی ته موقع مو برابرې کړي. د دې تر څنګ زمونږ په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو فیډریشن، د ځوانانو مشورتي بورډ، د ځوانانو پارلمان، د سیاست پاړه او همداشان یوت سکاوټس او د ځوانانو ټولنې چې دی دا مونږ جوړ کړی.
احمد زئی صاحب کته ستاره شو دا چې د ځوانانو سره پات شوی است، د ځوانانو په ټولنو کې مو کار کړی دی. آیا د ځوان په توګه د ځوانانو موینیت لکړنو راضی استه؟
موین سپ ټولی خبرې هغه د کاغذ پر مخ سی وی هغه وکړي، خو کله سی عملی کار تر سو یا ولایتو تلر سو هغه څنګه تر سترو کې یو سی حکومت سره کوم وای یا وازی دوی ویل سی تعلیم برخه کې د پانتونو سر قراردادونه موینیت کړي دي، سی هغه حتی درسي کیفیت ډیر خراب ده. ځوانانو پارلمان دوی مخ کې ویل دا شی په خو مخ کې منګ درلود، خو یوازې سمبولیک ده. د لوګر ځوانان دي زخه تر وسه پورې ځوانانو پارلمان دي تر اوسه یو غونډه نه لري.
دوی پولیس کې کولای شي مثال
ولایت کې ګوره دوی یوازې موینیت دا دند لري چې کومه فاند نه لرو. داسې طرحې باید راوړاندې شي، داسې نړیوالې ادارې ته ځوانان سره کومک کوي، داسې پروپوزلونه باید لیکل شوي وای. د ټولنې د ملا تیر سی ورته ویل کیږي د ملا تیر نه بیا ته سره کوم استفاده وکړي. د ملا تیر دي خراب یې، خو ټوله ټولنه لمانځه تللې، تا ټول وجود لمانځه تلل. ته به ځوانان راټولې، یوازې په دې نه کې چې یو څو ځوانان راوبله تقدیرنامې ورکه خلاص.
اغلې ستانګزی ته برا شو، تاسې خپله د ځوانان د پارلمان غړیتوب لري. احمد زی صاحب ویل چې دغه پارلمان یا د موینیت ځینې نورې کړنې یاد کړي چې سمبولیک دي، یعنی په اوږد مهال کې د ځوانانو لپاره غومره چې باید وایي غومره ګټې نه رسیږي. تاسې خپله په دې اړه څه وایي چې دغه د ځوانانو پارلمان هغه سي تعقیبيږي؟ مثال تاسو ځینې ځانګړي ټریننګونه لري که صرف چې پارلمان رخصت وي راځي یو غونډې کوي؟
پارلمان چې د مخکې پارلمان هم موږ کار کوله، موږ ولنتیر ولو. نو کله چې موږ ځوانانو پارلمان ته راغلو د یو نوی پړاو وو، د دې ځینه په بل ډول موږ مطرح سو. یعنی دلته د هر ولایت نه د اشکاشم نه موږ ځوانان له ځان سره لرو. دلته ځوانان راغلل مرکز ته، مرکز یې ولید.
خو دوی څه وکړل؟ یعنی صرف ویلیدل او که څه هم کړل؟
عملي کاری وکړو. ځوان ولې د چزپ سیاست کې کاوی شم چې دخيله وسم زما غاګ وریدل سي اوس مونږ په هر ولایت کې زمونږ د ځوانانو پارلمان عملا فعالیتونه لري ما خپل ځوانان ته تخفیفونه اخیستي
موین صاحب دلته خبره دا سی وشوي چې اغه جواب غواړي خبره دا ده چې د موینیت کارونه وي تر کابل را محدود دي ک سکیږي هم دلته کېږي په ولایتونو کې اغه مدیریتونه چشته دي غړ فعال نه دي
زمونږ امکانات خورا ډیر محدود دي کچیرته اغه سی کوي بودیجا لکه څنګه چې د جهان خلک افغانستان خلک ځوانانو ته متوجه دي دومره ډیره بودیجا امکانات مونږ ولرو لدې به مونږ ډیر کار وکړو وړاندې مې وویل چې په کومو امکاناتو سره
خو مورې دلته تاسو غو فردي افتکار مثال دغه موینیت تاسو در سپارل شوې د تاسو بودیجا نشته
خو
مثال تاسو د دې لپاره چې طرح جوړ کړی د نړیوالو مرستې جلب کړی خپل تاسو څه کړی دي د دې لپاره
مونږ د ځوانانو ترمنځ یو نتورک رامنځته کړی مونږ د افغانستان د نننه مونږ ځوانانو سره ډېرې قوي اړیکې لرو د دې ترڅنګ د نړۍ ځوانانو سره مونږ ډېرې قوي اړیکې پیدا کړې دي ځوانان راځي مونږ د خپل پرو او سیویګانې اسناد راکوي مونږ اړوند وزارتونو ته لیږو اول زره بستونه جلت ما په جمهور رئیس اعلان کړل سخ کال د ځوانانو د کال په نوم دی اداره د تر نیمایي زیاته ځوانه شوه زه چې کله د غذای ته راغلم په اکثر ولایتونو کې مې امیرین بدل کړل اول مې ازجبی کړل چې د چا کارخانه وو هغه مې وظیفو لرې کړل یا منورو ځایونو ته بدل کړل نو په دې وروستیو کې ځوانانو ته خورا ډیر کار شوی دی
که چیرې ځوانانو ته کار شوی دی کنه ستاسو په وینا نو ولې دومره ځوانان بهر ته ځي ولې ټول تخت له افغانستان
کلونو خبره نه ده دا د څلوېختو کلونو خبره ده ولې په ملیونو خلک به په لسګونو زره خلک به په خالي افغانستان نه وتل اوس ولې لس پنځه لس شل کم شمیر تعداد کې وځي دا ځکه چې د انسانانو قچاق د ځوانانو قچاق اوس په افغانستان کې رقم شوی دی په دې وروستیو دوه درو کلونو کې رقم شوی دی
احمد زای صاحب هم تاسو راځو دوی ویل چې مو کار کړی دی او یادونه هم وکړه اوس دوه کارونه چې دوی یادونه وکړه څومره د افغان ځوانانو پر ژوند مثبت اثر کړی
یو خو موین صاحب ویل چې دغه موږ چې مهاجرین نور هیوادو ته ځالته بنسوي هلته نړیوال سرحدونه بنسوي وس ل ترکیه نه تا خو ته په ډیر مس پستون ځوخته سي بل رازو دی موین صاحب خبره ده چې من کار کړه کار یعنی چیرې دوه خبرې کوم دوه خبره مستقله ځوانان تراجه ځوانان به راټولېږي ځوانان به یو نیټورک به جوړوي
خپلې جوړ کی
خپلې جوړ کی حکومت کار نشي کوي ځوان خو به یو څه کوي کنه راولاړيږي خو به حکومت خو به چیلنج کوي کنه دلته ځوان ته مسولیت دوه مسولیت د موینیت یا د وزارت یا د ټول حکومت دا ده ځوانان ته دکړی برابرۍ ځوانان موینه دوی وایي جی مونږ ډیر امیرین بدل کړ یو خبره زو زی لوګار مونږ ځوانان امیر ټایپ ساز هغه ما ته سره کوم فکر راکې راځي دا به سره وایو کنه مونږ د خبر دراغلی جریان کې ولی نزلې تاسو یلتون یت سی دلته شکر ولاړیږي کله سی ځوانانو چار مهینې سره همکاري نه کیږي دلته ځینې ستونزې ستا
اغه لستانګزی تاسو راته وایي چې دغه حالت ته کې دوه لپاره په دې خطر چې د ځوانانو ژوند خشي خپل مهینې ته بیا حکومت څه کولای شي وړاندیزونه مورته څه دي
ایما وړاندیزونه حکومت ته خدای دې چې امداس د خالی بستونه ډک شي ځوانان ته د زمينه برابر شي زمينه ځوانان ته د وخت ورکړ شي یو ځوان مې چې کله لسانس وي یا ماستر وي خو تجربه ونه لري په هر هداره کې چې ورزي کله دوی ستونزه جوړوي وای چې تجربه کاری دلته مونږ خپل د فساد زمينه برابرو یا دا ځوان مجبور وو چې دا جالي اگر اوري سابقه دي کار ځان ته جوړ کی او چیرې مونږ دا ځوان نه مقررو نو دا به سابقه کاری لکوم کی دا به تجربه لکوم کی بل خبر رازم چې تر سو چې مونږ فکری بدلون را نه ولو د ولایت ځوان ته دا قناعت ورنکو چې
دا څنګه راتلی شي دا بدلون
چې کله ځوانان ته آگاهی ورکړی شي کله مې فکری بدلون را نه ولو هیڅ کله یو ځوان مې قناعت ونه کی او ذهن نه آماده نشي چې زه د ولایت زما کوم ستونزه سره مخ کیږم فکری بدلون بدوي چې زه خپل ځوان ته قناعت ورکوم زه خپل ځوان د خپل ځوان فکر بدلوم ورته وایم چې همدغه دی وطن ده تخته د حل لار نه ده همدغه وطن ده چې کله مونږ کارو نکو ازمونو کو هیڅ کله بدلون نه راځي
موین صاحب لدی ورسته ځینی ځانګړي پروګرامونه چې تاسو د ځوانانو لپاره لري کراته وای چې مثال تاسو لدی ورسته څه کول غواړئ
مونږ یو ډیر غټ پروګرام لرو د شنبې په ورځ زموږ ډیر نوې کوي پروګرام دی چې څنګه په افغانستان کې دیننه څنګه له افغانستان بیرون مونږ ځوانانو ته کار پیدا کو همداشان لجلتماب جمهور رئیس را دیزوانانو وخت په وخت ناشته او دیزوانانو طرح پیشنهادونه لجلتماب جمهور رئیس پورې رسیدل زمونږ پرتلونکو پروګرامونو کې دي. همداشان زمونږ راتلونکو څو کلونه به خورا دیزوانانو په اړه کامیاب وي.
احمد صاحب ورسته پښتنه لتا سو هم کوو چې کله یو ځوان په توګه وړاندیزونه چې موینیت ته لري څه دی چې مثال دوی باید څه وکړي؟
غټه خبره دا د ځوانانو ته فکری روزنه باید ورکول شي. دی ولایات او امیرتونه باید جدي نظارت شي، لاغونه بیکاره فرسوده خلک لري شي. دوه غټه خبره دا د ستنا ځوانان په کابل کې محدود نشي، ولایت کې کوم غلطه باید ځوانانو امیرتونه کار وکړي. دریم خبره دا دوی د طرح خبره وکړي. په نور نړۍ کې موین صاحب ته معلومه ده نړۍ د انټرپرایز طرح ته وایي. کله چې یو ځوان طرح لري هغه ته انټرپرایز وایي، حکومت ته سپاري یا کمپنی ته سپاری ځوانانو چارو مهینیت ته ځي، هغه طرحه منی. کله چې طرحو خبره کو فنډنګ ته ضرورت سیلته فنډ رایزنګ وشي. کله چې فنډ رایزنګ نه وي نو طرحه هیڅ معنی نه لري، ځکه طرحه په کاغذ کې پرته وي نو ته فنډ ورته نه لري هیڅ. خبره دا ده ځوانانو مهینیت ته نور هم باید کار وشي، جدي کار وشي. اشاد ضرورت دوی لږ مخکې ویلې پلان او پالیسي او ستراتیژي دوی به 15 کاله بعد کدای وغواړي کې نه غواړي خلک ارزیابي کوي، او کله چې ارزیابي شو بیا دوی د معلومات کیږي.
درنو اوریدونکو بحث مو واورید، خو د ځوانانو مهینیت ته د نورو ځوانانو وړاندیزونه څه دي او څه ترې غواړي؟ راځئ د حامد او ساجد بهار خبرو ته غوږ شو.
د ځوانانو همدغه مشکلات باید دوی سره مخ دي، هغه باید پیدا کړي په باندې دوی فوکس یا یو ته دوی توجه کړي. خصوصا دوی باید په ولایتو کې د ځوانانو لپاره د سیمینارونو طریقه ډیر شي نورزده کړي. د ځوان کولو طریقه فرهنګي چارو کې، پروختي چارو کې او داسې نور چارو کې دوی ته زده کړو ورکړي.
زه فکر کوم اول ز خپل ژوند ګورم چې ز ځواني مدغه سه لسکونه او سلګونه زرګونه نور ځوانان دي، نو دغه موینیت له لورې تر اوسه پورې داسې خاص کار دوی ته نه دی شوی. زه نه پوهیږم چې دوی تر اوسه پورې څه کړی دي. موږ تاسو نه دي شاهدان چې موږ تاسو ځوانان نور هیوادونو ته قچاکیږي یا په اصلا ځینې کسان په نشئی ټوک باندې روږدي کیږي. کچیره هغه کس دي ځوانانو پر اس کې دغه یو شخص اوسیږي چې د دې په خاطر چې دی په اصلا پلایف ویډیو کې وژړي، کار دی وکي او د ځوانان له دوی نه کار غواړي.